افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. په دې وساعت خبرونه کې اوري چې اجرایه رئیس وایي هیواد ته د عبدالرشید دوستم راتګ شي په افغانستان کې د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. نن د شنبه د زمریا اسد لومړۍ نیټه د جولای 23 په پیل کې له اجمل ان خبرونه اوري.
چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په غور ولایت کې د لال ولسوالۍ د روغتیایي کلینیک امبولانس ته یو روغتیایي کارکوونکي او چلوونکي او څلورو نورو محصلانو سره تختولې ده. په هرات کې د ملي امنیت ادارې د دې ولایت د ګمرک د ریاست د 15 تنه کارکوونکو د نیول کېدو خبر ورکړی دی او کوردي امنیتي ځواکونو هغه وسلوال وژلی چې د اربیل په ښار کې پر حکومتي ودانیو برید کړی و او دغلته یې محاصره پای ته رسولې. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په غور ولایت کې د لال ولسوالۍ د روغتیایي کلینیک امبولانس ته یو روغتیایي کارکوونکي او 15 نورو پکې سپرو کسانو سره تختولې. ویل کېږي چې په 15 نورو کسانو کې امبولانس چلوونکي او 4 تنه محصلان شامل دي. په محصلانو کې 3 تنه ښځې ښودل شوي. د غور ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر جمعه ګل ازادي رډیو ته ویلي دا کسان هغه مهال د دولتيار ولسوالۍ کې د لارې په اوږدو کې تختول شوي چې وختلې د لال ولسوالۍ ته سفر وکړي. د یعقوبی په وینا تر اوسه پورې د دې کسانو د خوشکېدو لپاره د سیمهییزو مشرانو هڅو نتیجه نه ده ورکړې او تختول شوي کسان د مرکز شمال لور ته انتقال شوی. د غور د امنی کمانډانې وایند اقبال نظامی دا خبر تایید کړی وای امبولانس کې سپاره 4 تنه محصلان و چې غوښتلې د لال ولسوالۍ ته سفر وکړي چې 3 انجونی او یوې هلک دی. نظامی وای دا کسان د طالبانو له خوا تختول شوی او د مرغاب ولسوالۍ په لور وړل شوی چې تر اوسه د برخلیک پاړه نه پوهیږي. په هرات کې د ملي امنیت ادارې د دې ولایت د ګمرک د ریاست 15 تنه کارکوونکي د اداري فساد په تور نیولي. د هرات د والی ویان جلانی فرهاد ازادي رډیو ته ویل په دې کې 3 تنه تر 2 میلیونه د زیاتو افغانیو د اختلاس په تور نیول شوي او 2 تنه هم د ګمرکي محصول څخه په تیښته کې په مرسته تورن شوي دي. نوموړي ویلي چې د تورنو کسانو دوسیه عدلي او قضایي ادارو ته استول شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سعودي له پادشاه سلمان بن عبدالعزیز سره د 3 کلن کار په نتیجه کې سعودي عربستان د سولې په برخه کې د افغانستان په ستراتیژیک او مهم شریک بدل شوی او دوی غواړي چې د سولې په تطبیق کې هم ورسره همکاري وکړي. ولسمشر غنی دا خبره نن پار کې د افغانستان د دیني عالمانو د سراسري شورا د مشرتابه لغړو سره کړې ده. بلخوا په افغانستان کې د سعودي عربستان سفیر ویلي هیواد په افغانستان کې د افغانانو په مشهي د سولې د بهیر ملاتړ ته دوام ورکوي. جاسم الخالدي دا خبره په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره په لیدنه کې کړي. چارواکي وایي د کاپیسا لپاره د طالبانو نیمول شوی والی د بهرنیو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې وشل شوی. د کاپیسا د امنیه کمانډانۍ د امنیت امیر محمد حکیم عظیمی ازادي رډیو ته ویلي یو شمیر وسلوالو طالبانو تیر شپه د تګاب ولسوالۍ په بدرآب کلی کې پر امنیتي ځواکونو د بریدونو پلان جوړون لپاره راټول شي و چې د بهرنیو ځواکونو لخوا پرې بمباري وشوه. نوموړي ویلي په دې بمباري کې د تګاب لپاره د طالبانو نیمول شوی ولسوال قاری احسان الله او د کاپیسا لپاره د طالبانو نیمول شوی والی مولوی محمد نسیم په شمول ترلاسو زیات طالب کمانډانان وشل شوي. کوردی امنیتي ځواکونو هغه وسلوال وژلې چې د اربیل په خار کې پر حکومتي ودانیو برید کړی و او د غلطه یې محاصره پای ته رسولې. عراقي رسنیو ویلي دي 3 واړه بریدګر وشل شوي. نن سهار هغه مهال د وسلوالو کسانو او ځايي امنیتي مامورینو ترمنځ جګړه ونښته چې بریدګرو په اربیل کې د کوردستان د سیمه ییز حکومت پر ودانۍ برید وکړ. ویل کېږي چې لږ تر لږه یو بریدګر د ودانۍ دننه ځان وژونکی برید کړی. نورو وسلوالو په ودانۍ کې خلک یرغمل نیولي وو. رپورټونه وایي چې یو یرغمل سخت ټپي دی. تر اوسه هیڅ ډلې د دې برید مسئولیت نه دی منلی خو کوردی چارواکو شک څرګند کړی چې ښایي بریدګر د داعش د وسلوالې ډلې سره تړاو ولري. د کاناډا په تورنټو ښار کې د ډزو په یوه پیښه کې وخزه وژل شوي او 14 کسان نور ټپیان دي. پولیس وایي د ګریک ټاون په سیمه کې وسلوال کس له ډزو وروسته خپل ځان هم په ډزو وژلی. د دې ډزو انګیزه لا څرګنده نه ده. پولیس ویلي د وسلوال کس د یکشنبې په ورځ ناوخته پر خلکو ډزې وکړې او په ټپیانو کې لږ تر لږه یو ماشوم هم شامل دی. رسنیو د تورنټو د پولیسو د سرچینو له قبله ویلي چې مشکوک کس مخکې له دې چې ځان وژني پر پولیسو هم ډزې کړي. پولیس وایي دا له وخت نه مخکې ده چې ویل شي آیا دا پیښه یوه تورستي پیښه ده او که نه. په فلسطین کې روغتیایي چارواکي وایي په لویدیځه غاړه کې له اسرایلي ځواکونو سره پنختو کې یو فلسطینی زلمکی وژل شوی. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي دا 15 کلن هلک د لویدیځې غاړې د بیت اللحم د کډوالو په کمپ کې د اسرایلي ځواکونو په ډزو وژل شوی. د اسرایلو پوځ وایي ځواکونه یې دې کمپ ته ننوتي وو او دوه مشکوک کسان یې نیولي چې پر مهال یې د معترضانو د خورولو لپاره د بلوازه د اقداماتو ته اړ شوي. د اسرایلو پوځ په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د عملیاتو پر مهال په سیمه کې له تاوتریخوالي ډکې اعتراضونه راپورته شول چې پکې فلسطینیانو په اسرایلي سرتیرو د وور بمونه لاسی بمونه او کاڼي ورولي. اعلامیه زیاتوي چې سرتیرو یې د معترضانو د خورولو لپاره ډزې کړي. که څه هم د فلسطین د غزې په تړنګ کې د میاشتو راهیسې د اسرایلو د محاصرې پر ضد اعتراضونه روان دي، خو لویدیځه غاړه په دې موده کې آرامه وه. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل ایراني سیال حسن روحاني پرونی سرګندونو ته ځواب ویلی. ولسمشر ټرمپ په خپل یو تازه ټویټ کې حسن روحاني ته ویلي چې امریکا ته د ګواښ نه کوي کنه داسې نتایجو سره به مخ شي چې په تاریخ کې به ساري نه وي لیدل شوی. ډونالد ټرمپ خپل ایراني سیال ته ویلي موږ اوس هغه هیواد نه یو چې د تاوتریخوالي او وژنو په اړه ستاسو احمقانه خبرې وسخمو. د متحده ایالاتو ولسمشر په خپل ټویټ کې روحاني مخاطب کړی او ویلي دي چې پام دې کوي. دا خبرونه
د سیاسي رادیو ته ورجاست. په راپورونو کې ورچې اجرایی رئیس وی هوا ته د عبدالرشید دوست مراتک شای په افغانستان کې د سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
ان شاء الله کې بود ان شاء الله کومه کنه د استقامت او وحدت ملی و چرن تامین سولې شوبو د کشور.
د کابل پوهنتون یو استاد پوښتلې چې د دوستم راتک د سولې له پروسې سره همکاري کوي.
زمبالوستم په دې باندې پیږي چې بین المللي اجماع، منطقوي اجماع او د افغانستان د نن زمام ذهنیت د سولې په طرف روان دي، اما دا چې ډېر مؤثر ده کنه دا فکر کوم چې ډېر به مؤثر نه وي.
په بل راپور کې د تحلیلي ګرانو له نظرونو خبرېږي چې وایي د ژغورنې ملي ائتلاف په زیات تاثیر ونه لري.
زه باور لرم چې دغه ائتلاف نه وچلیږي او دغه به هیڅ تاثیر نه ولري، بلکې زه هم دا ائتلاف پاته نه
کړم. په اورزګان کې د پوهنې پر ستونزو هم راپور لرو.
داسې مکتبونه شته چې په هغه کې خلکو کورونه دغه سیاست په هلته په هغه کې د بودګان غوایو ولاړې دي هلته اخرونه.
په بل راپور کې اوري چې په لوګر کې تحصیل کړي ځوانان له بیکاری شکایت لري.
ستونزه دا چې لیسانس او ماستر ځوانان چې زده کړې کړي حتی له خارج لیسانس او ماستری لري په لوګر کې بیکاره ګرځي.
یو کریزر ژغونه ډرامه د خبرونې په دویمه نیمایي کې خبرو. د حکومت اجرایی رئیس وی هیواد ته د ولسمشر د لومړی مرستل عبدالرشید دوستم راتک شی په افغانستان کې د سولې او ثبات له پروسې سره مرسته وکړي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې له رسنیو سره په خبرو کې دا هیله وښوده. بلخوا سیاسي کارپوهان وایي د عبدالرشید دوستم راتک به یوازې د پلویان آرامه کړي. ناجیه صفه یو نور تفصیل.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله افغانستان ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم له راستنېدو هرکلی کوي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا له غونډې د مخه رسنیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د ښاغلي دوستم راتګ به د سولې او ثبات سره مرسته وکړي.
هیواد ته د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم له راتلو هرکلی کوم او خراغلاس ورته وایم. انشاءالله چې راتګ یې د ملي وحدت د استحکام او په هیواد کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره به مرسته وکړي.
جنرال عبدالرشید دوستم د یکشنبې په مازیګر له انقرې نه کابل ته راستون شو چې د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د خپلو سلګونو پلویانو له تود هرکلی سره مخ شو. ښاغلي دوستم د راستنېدنې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د ملي وحدت حکومت د سولې له هڅو ملاتړ کوي. نوموړي د سولې په برخه کې هڅې د حکومت له مهمو لومړیتوبونو وبللې. عبدالرشید دوستم چې تر 14 میاشتو وروسته له ترکیې افغانستان ته راستون شو، د غشان په خپل وینا کې د افغانستان په شمالي ولایتونو جوزجان، فاریاب، سمنګان، سربل او نورو سیمو کې له خپلو پلویانو وغوښتل چې ټولې مواصلتي لارې، دولتي او غیر دولتي ادارې چې د نظام الدین قیصاري د نیول کېدو په غبرګون کې تړلې بیرته پرانیزي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د دوستم راتګ به یوازې د ده پلویان آرامه کړي او تمه نه لري چې د ټول هیواد د سولې او ثبات لپاره دي اغیزمن وي. د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی په دې اړه وایي:
فاریاب خلک، جوزجان خلک، سمنګان پورې، بغلان پورې، دوستم در آفاق دفاع رچی که وحیو ناری وحیو مظاهره شروع کری دیو تحدیدات کئی حکومتا دیکھ شک نسته سه دوستم آخور و مندقو که آلتا تحصیل لری او که داشی چه آقا خلق آرام کی او آمقا سیم آرام شی داشی طور مملکت با ایده سر آرام شی دا مبالغه دا فکر نکوم چې عمر ماتره
عبدالرشید دوستم د جوزجان د یو پیژندل شوی سیاستوال احمد اشچی پر جنسی زورونی هم تورند چې ویل کېږي په دې تړاو لولس مشر سره د اختلافونو ډېرې دوه وروسته ترکیه ته ولاړ او بیرته تر ډېره رانغی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترکیه ته د هغه د سفر په تړاو ویلي و چې د نوموړي موضوع عدلي او قضایي ده او لوی څارنوالۍ پورې تړاو لري. له هغې وروسته داسې رپورټونه خپاره شول چې ښاغلي دوستم افغانستان ته د بیرته ستنېدو هوډ درلود، خو د هغه الوتکې ته د بلخ ولایت په هوایي ډګر کې د کېناستو اجازه نه وه ورکړل شوې. خو دوستم وایي چې ترکیه ته د درملنې لپاره تللی و او د ډاکټرانو د غوښتنې له مخې هلته وخت تیر کړی.
راپور کې مو واوریدل چې د حکومت اجرائیه رئیس تمه وشوه د هېواد د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم راتګ شی په افغانستان کې د سولې او ثبات له پروسې سره مرسته وکړي. عبدالرشید دوستم په ترکیه کې له څه باندې یو کلنۍ جلا وطني وروسته پرون افغانستان ته ستون سو. دوی ویل چې د خپلې تداوۍ لپاره ترکیه ته تللی و او هلته درملنه روانه وه. ښاغلی دوستم وروسته له هغې ترکیې ته لاړ چې د جوزجان د پخواني والي احمد اشچی په وړاندې په ناوړه چلند تورن سو. جمهوري ریاست وایي پر دوستم لګېدلي تورونه به د حقوقي او عدلی ادارو له خوا څرل کیږي. خو د دوستم راتګ د افغانستان د سولې د پروسې سره څومره همکاري کولای سي دا پوښتنه مې د کابل پوهنتون له استاد پوهن ودیر نصرالله ستانکزي څخه د مرکې په پیل کې وکړه.
زه فکر کوم چې جنرال عبدالرشید دوستم باید پټو مذاکراتو په نتیجه کې چې د افغانستان دولت او د جنرال دوستم ترمنځ سلسله سوي افغانستان ته راغلی دي. ځینې شرایط باید منلي وي. طبیعي ده د قضیې د یو خوا په توګه باید خپل شرایط هم دولت ته وړاندې کړي وي او هغوی هم منلي وي. د سیاسي فشارو په نتیجه کې یا د اعتراضاتو په نتیجه کې زه نه ګڼم. زه فکر کوم چې باید د توافقاتو پر بنسټ بېرته خپل موقف ته راګرځېدلی وي.
استاد، د افغانستان د جمهوري ریاست اول مرستیال عبدالرشید دوستم په خپلو پرونیو څرګندونو کې د افغان حکومت د سولې د پروسې څخه یو ډول ملاتړ څرګند کړ. حال دا چې زیاتو کسانو دا اټکل کړی و چې دای به کېده سي په دې برخه کې خپل مخالفت څرګند کړي. د افغانستان د سولې د پروسې په راتلونکو تحولاتو کې د عبدالرشید دوستم رول څومره فکر کوي چې جواب به وي؟
د شک نشته چې د افغانستان دولت د لومړي مرستیال په توګه څو ورځې د خپل موقف تر هغه لري خپل تاثیر درلودلی. دوه ټکي ته باید توجه وکړو. چې جنرال دوستم مجبور دی چې د سولې خبرو ته لیوالتیا وښيي. د لپاره چې نفوذ په ساحه کې د افغانستان په شمال کې ځینې ساحات دي چې اوس د دې نفوذ نه وتلي دي او طبیعي ده چې طرفداران به هم د دولت له مخالفینو سره یو ځای شي. یوه مسله بله مسله دا ده چې جنرال دوستم په دې باندې پوهېږي چې بین المللي اجماع، منطقوي اجماع او د افغانستان د نن نظام ذهنیت د سولې په طرف روان دی. اما دی چې ډېر مؤثر ده کنه، ده زه فکر کوم چې ډېر به مؤثر نه وي. هغه په دې معنا چې په جنرال دوستم باندې د زرګونو طالبانو د وزلو مسأله د طالبانو په حکومت کې مطرح ده. دا به هغه شی وي چې طبیعي ډول مذاکراتو باندې د ده له ادرس نه منفي تاثیر ولري.
او د ده حضور په افغانستان کې بیا دا اوازې چې کېدای سي د ده او د حکومت ترمنځ کوم توافق سوی وي، د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته په پام سره څه فکر کوي چې په آینده کې به څه پلانونه په پام کې نیول سوي وي د افغان حکومت دخوا، د اپوزیسیون دخوا او په خپله د جنرال دوستم او هغه کسان چې د باندې راټول دي د دوی دخوا؟
زه فکر کوم چې جنرال دوستم په تیرو څو انتخاباتو کې، څه د ښاغلي کرزي او څه د ښاغلي اشرف غني په انتخاباتو کې، رایو د لیدونکو یو شخصیت ګڼل شوی ده. په دې طبیعي ډول کولی شي په انتخاباتو کې هر خواته چې ودرېږي رایه لري او دا رایه به د هغه طرف په خوا استعمالوي. دا هم لري امکان نه ده چې جنرال دوستم تشویق کېږي تر څو په راتلونکو انتخاباتو کې یو خوا سره ودرېږي او طبیعي ده چې درېږي.
د کابل پوهنتون استاد پوهن نصرالله ستانکزی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ولسی جرګې ځینې استازي او تحلیلګران وایي د افغانستان د ژغورنې په نوم نوی ائتلاف به ډیر اغیزناک نه وي. رحمت الله افغان له کابل نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د روانو چارو ځینې کارپوهان وای تجربو ثابته کړې چې په افغانستان کې سیاسي ائتلافونه ډېر ځله شخصي سمتي او ګوندي ګټو ته په پام سره رامنځته سوي چې همدې مسایلو ته په پام سره یې هم عمر لنډوي. دوی وای کله چې کوم ګوند پخواني چارواکي یا هم په حکومت کې داخل کسان خپلې ګټې په خطر کې وویني دغه ائتلافونه جوړوي چې د ګټو په خوندي کېدو سره بیا ائتلاف ته شا کوي او نوموړی ائتلاف خپل ارزښت له لاسه ورکوي. د ولسی جرګې غړي نادرخان کټوازی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د ژغورنې د نوي جوړیدونکو ائتلاف د غړیو په خبرو کې سر له اوسه تناقض موجود دی.
تاسو د رستم خبرې کوم اورېدلې وي چې ما ښه کو دي اتا خبرې د دوی د خبرو کې هم ډیر داسې مزید نقص سره یعنی انور دوه ډیر تیز روان او دوستم خپل باندې ډیر خبرې ډیر نرمې وي لدی دا معلومی کی دوستم به کېدای چې له حکومت سره کوم معاملې کړې وي. زه باور لرم چې دغه ائتلاف نه وچلېږي او دغه به هیڅ تاثیر نه ولري بلکې زه هم د ائتلاف په پاتې نه.
تیر کال د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د جمعیت ګوند اجرایی رئیس او د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور او د اجرایی رئیس دوهم مرستیال محمد محقق په ترکیه کې د افغانستان د ژغورنې ملي ائتلاف جوړ کړ. عطا محمد نور تیر ورځ له ترکیې نه د جنرال عبدالرشید دوستم د راستنېدو په غونډه کې وویل چې ډیر ژر به دغه ائتلاف ته خپل موجودیت اعلان وکړي. هغه وایي په ډیر نږدې وخت کې د دې اونۍ په وروستیو کې به د افغانستان ژغورنې لوی ملي ائتلاف چې د افغانستان په ټولو قومونو سازمانونو او ګوندونو پورې اړه لري اعلانېږي. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم وویل دوی هڅه کوي چې دغه ائتلاف نور هم لوی کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وای په ولسواکو ټولنو کې د ائتلافونو رامنځته کول یوه طبیعي خبره ده چې ځینې یې له جوړېدو وروسته ژر له منځه ځي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر رجبر ازادي راډیو ته وویل امکان لري چې د افغانستان د ژغورنې ملي ائتلاف هم ډېر ښه له منځه ولاړ شي. دا چې ولې ښاغلی رجبر یې په اړه وایي
افونه په شمول د نوی ائتلاف اوس جوړ شوی دی په موقتی او گزارا او دلیزو ګټو باندې ولاړ ائتلافونه دي. په دې کې هغه عام ملي ګټې او بنسټیز اصول او ارزښتونه مطرح کېږي چې ولس
د ولسی جرګې غړی نادرخان کټوازی وای په دغه ائتلاف کې داسې کسان راټول سوي دي چې په خوا یې هم ورته ائتلافونه کړي وو خو له دوه درې غونډو یې زیات عمر نه دی کړی. کبیر رنجبر وای ائتلافونه باید ملي ګټو ته په پام رامنځته سي چې د ولس له پراخ ملاتړ او هرکلی سره مخ سي.
احمد ایشچی وایي څو ځلې د عبدالرشید دوستم نږدې کسانو هڅه کړې چې د اجرایی ریاست د دویم مرستیال محمد محقق په منځګړیتوب د دې قضیه حل او فصل کړي. ښاغلی ایشچی چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې باید د دې قضیه د دولتي نهادونو له لارې حل سي. یوسف خان زدرانه نور تفصیل.
احمد ایشچی تاییدوي چې عبدالرشید دوستم ته نږدې کسانو په څو ځلې دا هڅه کړې چې له ده سره شوي چلند ته د قومي جرګې له لارې رسېدنه وشي. ښاغلی ایشچی د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې له دې وړاندې محمد محقق څو ځله دا غوښتنه کړې چې که د ده او عبدالرشید دوستم ترمنځ منځګړیتوب وکړي. دوی وایي ما ته یو دوه ځلې پیغام راکړل شو چې استاذ محقق غواړي د دې قضیې په اړه منځګړیتوب وکړي. کله چې ما ته پیغام راورسېد ما وویل چې که محقق د دې کار لپاره راځي نشم منلی او غره به دا وي چې هیڅ را نشي. ښاغلی ایشچی وایي دولتي ارګانونه په ځانګړي ډول لویه څارنوالۍ او ستره محکمه باید د قضیې ته رسېدنه وکړي. نوموړی وایي چې په دې برخه کې قومي جرګه کول دته د منلو وړ نه دي. د جوجان پخواني والی احمد ایشچی د 1395 لمریز کال د لندې په میاشت کې ادعا وکړه چې د جمهوري ریاست لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د لوهلو ډبولو وروسته جنسي زورولی دی. که څه هم دوستم ته نږدې کسانو د ایشچی دغه ادعا بیا بیا رد کړې ده خو حکومتي چارواکو په ځانګړي ډول ولسمشر محمد اشرف غني له دې وړاندې ویلي چې دغه قضیه د لوی څارنوالۍ له لارې څېړل کیږي. د هغو اسنادو پر بنسټ چې یو کال وړاندې ازادي راډیو ته رسېدلي وو د ښاغلي دوستم اته وسله وال ساتونکي د دغه قضیې په تړاو د کابل د یوې ابتدایي محکمې له لوري د بند په سزا محکوم شو. د دوشنبه په ورځ تازه د افغانستان د سترې محکمې یوه سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه د ښاغلي دوستم اړوند هیڅ ډول دوسیه دوی ته نه ده رسېدلي. دا په داسې حال کې ده چې د احمد ایشچی له ادعا وروسته عبدالرشید دوستم ترکیې ته ولاړ او هلته تر 14 میاشتو پاتې کېدو رسیدو وروسته پرون یک شنبه کابل ته راستون شو. احمد اس چی د دوستم د بیرته رسنیدو په تړه ازادي راډیو ته ویل ل دوستم نه د حکومت تو دار کلی خی چې حکومت د د قضیه په سر معامله کړی ده. جمهور ریاست او د افغانستان لوی څارنوالۍ په دې اړه ل څه ویلو ډډه وکړه. ل دې سره د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان که څه هم افغانستان ته د عبدالرشید دوستم رسنیدل او د جمهور رئیس د مرستیال په توګه کار ته دوام قانوني ګڼي، خو وایي چې لویه څارنوالۍ د ده د دوسیې په بشپړولو مکلفه ده. د دغو کارپوهانو له ډلې سبحان مصبه د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دی وایي که ایسچی له جرم نه د متضرر شخص په توګه عبدالرشید دوستم ته ابرا ورکړي، یعنې له خپل حق اللاب څخه تیر شي کولی شي، خو د حق اللاب موضوع په لویې څارنوالۍ پورې اړه لري او لویه څارنوالۍ باید د یو خپلواک بنسټ په توګه دا قضیه پیل او پای ته ورسوي. ښاغلی مصبه وایي دوستم هم باید په ځان د لګېدلو تورونو په اړه دفاع ته حاضر شي. د ده په وینا که نوموړی دا تورونه ردوي هم باید د اړوندو ارګانونو له لارې بنسټ بې بنسټه ثابت کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي د ننګرهار ولایت امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې د پخوا پرتله خراب سوی دی. دا خبره د دغه کمیسیون مرستیال چې د ننګرهار ولایت د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره دغه ولایت ته ورغلی و نن په عمومي غونډه کې وکړې. دغه هیئت ویل په تیرو دریو میاشتو کې په ننګرهار کې 600 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تفصیل د خان محمد سیند راپور کې.
د ننګرهار ولایت د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره د ولسی جرګې لخوا د ګمارل شوي پلاوي ارزونې ښیي چې په دغه ولایت کې د اکثرو امنیتي ارګانونو د مسؤلینو له تبدیلېدو سره سره امنیتي وضعیت د خرابېدو په لور روان دی. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون مرستیال او ننګرهار ولایت ته د لیږل شوي پلاوي یوه غړي عبدالحی اخونزاده د دوشنبې په ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډې ته خپل راپور ولوست. ویویل د ننګرهار ولایت په مرکز او ګڼو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې فعالیتونه د پخوا په پرتله 80% ډیر شوي دي.
په تیرو درو میاشتو کې په دې ولایت کې د مخالفینو له لورې 13 انتحاري حملې چې اکثره یې په ملکي اوسیدونکو او ملکي دوایرو ترسره شوي دي او تقریباً 1400 په شاوخوا کې ملکي او نظامي افراد زخمي او په شهادت رسېدلي دي. 1400 افرادو له ډلې څخه 123 کسان په شهادت رسېدلي.
خاغلی اخونزاده وویل سره له دې چې په دې وروستیو کې د ننګرهار د ولایت مقام امنیه قمندانۍ د امنیت عامر د اکثر ولسوالیو امنیتي امریتونو ته نوي مسؤلین ګمارل شوي، خو بیا هم د دغه ولایت امنیتي وضعیت له یوې نه بلې ته خرابیږي. د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې سره له دې چې د دغه ولایت په یو شمېر سرحدي ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو خوځښتونه موجود وو، خو په 2014 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د یاد ولایت د شینوارو په یو شمېر ولسوالیو کې د داعش د ډلې نښې نښانې هم څرګندې شوې دي. د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره یاده ډله د ننګرهار ولایت په اکثرو سرحدي ولسوالیو کې ځپل شوې ده. هڅه مو وکړه چې د دغه ولایت د امنیتي اندېښنو په اړه د کورنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو اړیکې مو ورسره ټینګې نه شوې. بلخوا د ننګرهار والی حیات الله حیات د تېرې سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د دغه ولایت د امنیتي وضعیت ښه کولو ته جدي تدابیر نیول شوي دي.
د ښار دپاره ځانګړي پروګرامونه لرو او انشاءالله د هغې په واسطه به وکولای شو چې که دښمن په ځانګړي ډول داعش دننه نفوذ کړی وي د هغو مخه ونیسو. هغومره چې اوازې دي په هغې ډول باندې امنیت نه ده خراب، دو امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې د باور ولري او انشاءالله اوضاع کاملا تر کنټرول لاندې ده.
د ننګرهار ولایت په مرکز کې پر سیکانو او هندوانو او د کرکټ په لوبغاړي وسلوال بریدونه هغه پیښې وې چې په لسګونه ملکي کسان پکې ووژل شول. د یادونه ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ولایت ته په خپل وروستي سفر کې د دغه ولایت د امنیت د ټینګښت په خاطر امنیتي ارګانونو ته جدي سپارښتنې کړي دي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې ننګرهار ولایت ته ورغلي هیات ویلي دي چې په تیرو دریو میاشتو کې په دې ولایت کې د ناامنیو په پیښو کې 600 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اجرایه رئیس د جمهوري ریاست د ټاکنو د نیټې پر اعلانېدو ټینګار کوي، وایي چې باید په دې لاره کې د حکومت اراده ګونګه نه وي. عبدالله عبدالله وایي د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات باید له درغلیو څخه پاک وي. رحمت الله افغان راپور لري.
په داسې حال کې چې د ملي وحدت حکومت د واک ختمېدو ته لس میاشتې پاتې دي، د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ولسمشریزو انتخاباتو د نیټېدو په اعلان ټینګار کوي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته وویل د ملي وحدت حکومت مشرانو د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره په لیدنه کې له هغوی غوښتي چې د ولسمشریزو انتخاباتو نیټه اعلان کړي. ښاغلی عبدالله ټینګار کوي چې حکومت د سراسري او شفافو انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دی او دغه بهیر باید له هر ډول درغلیو پرته ترسره شي.
د ملي وحدت حکومت مشرتابه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه غوښتنه کړې چې د جمهور ریاست د انتخاباتو نیټه اعلان کړي، ځکه دا د کمیسیون دنده ده او باید په دې برخه کې د حکومت اراده خلکو ته مبهمه نه وي. البته هغه انتخابات چې خلک یې تمه لري له درغلیو باید پاک وي او باید خلک د تیر په څیر انتخاباتو سره مخامخ نه شي.
د افغانستان د اساسي قانون لمخې د 1499 کال د جبزا په لومړۍ نیټه د ملي وحدت حکومت واک پای ته رسیږي او د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره باید د شپې تو ورځو په اوږدو کې د ولسمشر د کار له پای ته رسیدو وړاندې انتخابات ترسره کړي. له دې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف خانی ویلي و چې ولسمشریز انتخابات باید په ټاکلي وخت په شفاف ډول ترسره شي. نامنۍ د بودیجې کموالی او احتمالي تقلب د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې مهمې ستونزې او ننګ ونه بدل کیږي. خو اوس دغه ستونزو ته په اشاره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون په هدف له 8 میلیونو زیاتو کسانو نوملیکنه کړې ده. دغه کمیسیون غړي او ویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل تر راتلونکي وی مونې پورې به د ولسمشریزو انتخاباتو محلوي جمهوري ریاست ته ولېږل شي او تر راتلونکو لسو ورځو به د جمهوري ریاست د انتخاباتو دقیقه نیټه اعلان شي.
موږ د جمهور ریاست د انتخاباتو په خاطر خپل چمتووالی د راتلونکي کال په پسرلي کې اعلان کړي او په تیرو دوو میاشتو کې موږ د محلویش په مسوده کار کړي او چمتو کړي مو ده. په یو اونۍ کې جمهور ریاست ته لیږل کیږي او لک تر لګا تر لس ورځو وروسته به دقیقه نیټه اعلان کړو.
له دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې په احتمالي توګه ویلای شي چې د افغانستان ولسمشریز انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د حمل په 14 ترسره کیږي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید وای د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو او هم د ولسمشریزو انتخاباتو له دوو پیچلو ماموریتونو سره مخ دی چې دا د انتخاباتو بهیر لستونزو سره مخ کولای شي. نوموړی وړاندیز کوي چې لومړی باید د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره او په وړاندې پرتې ستونزې هوارې او له هغې وروسته د جمهور ریاست انتخاباتو ته چمتووالی ونیول شي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
یو کلی زر ژغونه ډرامه په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلای شئ.
تاسو له پیغامونو
بلې السلام علیکم سباون ترخیم د غزنی له بند څخه تاسو ته پیغام پیدم. زموږ د غزنی د ولایت د معارف څخه دا غوښتنه ده چې د سرچراغ سره د متوسطه مکتب لپاره خیمې ورکی. که څه هم د دې مکتب تعمیر د تیرو شپږو کلو راهیسې داسې نیمګړی پاتې ده چې نیم جوړ او نیم پاتې ده، خو خیمې د څلورو کلو را په دې خوا یو مخ ختمې شوي دي او ماشومان شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. مننه.
السلام علیکم، دا پکتیا ولایت څمکنی ورسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر خبرې کوم. غوښتنه مې د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا مرکز ګردی څخه تر ډنډې پټان ولسوالۍ سرحده پورې غځېدلې سړک بیرته کنډو کفر شوی ده. دا سړک دې بیرته په پخه او اثري ډول جوړ شي او ترانزیټ دې هم شي او پاکستان ته دې په همدې سړک باندې د ویزې سیستم هم پال شي تر څو د لوی پکتیا خلکو ستونزې حل شي.
السلام علیکم، زابل وسیل کو زید زابل ولایت د شهر صفا ولسوالی خبر کوم. دلته زما شو ولایت کې د شهر صفا ولسوالی شیتو ډیر خلک اخته دي. ما دا سره ویل دی چې نکایزه او د سیګریټ څکوي وره دا سیګریټ چې نه زی ته په لاس ورکې دا اوس د شه د لپاره په خو یو ناز کوي سیګریټ کاش ته ما خپل خپل سترګو هغه شنه نه یو ما څه سوال او هغه په خپل سترګو دا خپل باندې سیګریټ کاش کې چې ته یې خو کې نو دا دا خلک یې نو ما د خلک ته دا د غوړی ورو یې چنان سیګریټ په لاس ورنه چې په خپل د سره پر ویل نه غوړی چې هغه مخ ته خسکیش کې بیا بل زه په لاس کې څو ورک شوې چې وینځه یس کو سواله نو اکس چې نیو واخ دا نو وس څنګه خو کې دغه غس بر وای ونی په نشو اختر دا غوښتنه یو
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
سلو نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان ناوري تر هغه ورسته اکرام الله اکرام د نن ورځې سپورټي خبرونه لولي
چارواکی وای وسلوالو طالبانو په غور ولایت کې د لال ولسوالۍ د روغتیایي کلینیک امبولانس له شپږو کسانو سره تختولې په تختول شو کسانو کې یو روغتیایي کارکونکي یو امبولانس چلوونکي او څلور محصلان شامل دي په محصلانو کې درې انجنې دي په هرات کې د ملي امنیت ادارې د دې ولایت د ګمرک د ریاست 15 تنه کارکونکي د اداري فساد په تور نیولې دا خبره د هرات د والی ویان چلانی فرهاد نن آزادې رادیو ته کړې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د سعودي له پاچا ملک بن سلمان عبد العزيز سره د درې کلن کار په نتیجه کې سعودي عربستان د سولې په برخه کې د افغانستان په ستراتیژیک او عمده شریک بدل شوی بل خو په افغانستان کې د سعودي عربستان سفیر وای هوادي په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ ته دوام ورکړي جاسم الخليدي د خبره نن په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت لسلاکار حنیف اتمر سره په لیدنه کې کړی ده د غزنی امنیتی چارواکی وای د دې ولایت پناوی ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په عملیاتو کې د داعش ډلې اته تنه کړي وشل شوې دي په عین حال کې د دفاع وزارت ویلي چې په پناوی ولسوالۍ کې 15 لستنه ترهګر نیولې کوردی امنیتی ځواکونو هغه وسلوال وژلي چې نن سهارې د اربیل په ښار کې پر حکومتي ودانۍ برید کړی او د غلطې محاصره پای ته رسولې عراقي رسنیو ویلي درې واړه بریدګر وژل شوې دي دا کاناډا په تورنټو ښار کې د ډزو په وپیخه کې وخصه وژل شوی او څوار لس کسان نور ټپیان دي پولیس وایي د ګریک ټاون په سیمه کې یو وسلوال کس له دې ډزو وروسته پر خپل ټوپک ځان هم وژلې ده او په فلسطین کې روغتیایي چارواکي وایي په لویدیځ غاړه کې له اسرایلي ځواکونو سره نښتو کې یو فلسطینی زلمکی وژل شوی
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان له 15 کلونو د کم عمر ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د فوټبال په سیالیو کې خپل لومړی لوبه پر تاجکستان لوبډلې وبایلله دغه لوبه چې تیر شپه د ازبکستان په مرکز تاشکند کې وشوه 3-0 په وړاندې د تاجکستان په بریا پای ته ورسیده د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان سید علي کاظمی نن ازادي راډیو ته وویل چې سبا شپه به دغه سیالیو په لړ کې افغان لوبډله د قرغیزستان د فوټبال لوبډلې په وړاندې د سیالۍ ډګر ته قدم شي دغه سیالۍ 13 ورځې پیل شوې او ټاکل شوې چې د رواني جولای میاشتې په 1/3 پای ته ورسیږي د افغانستان د فوټبال له 15 کلونو څخه د کم عمر ځوانانو لوبډلې تیر کال د دغه سیالیو اتلولي خپله کړې و د مسؤلینو په وینا افغان لوبغاړي هڅه کوي چې سکال هم د دغه سیالیو اتلولي خپله کړي د یادول وړ ده چې سورځ مخکې د افغانستان د 14 کلونو لوبډلې په همدی معیار سیالیو کې دویم مقام خپل کړی و د افغانستان په کچه د فوټبال د کلبونو د سیالیو په لړ کې د شمال ختی زون د فوټبال د کلبونو ترمنځ سیالي پیل شوې دي د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې دغه سیالي 13 ورځې ناوخته د تخار ولایت په تالوقان خار کې پیل شوې چې د تخار بدخشان کندوز او بغلان لوبډلې پکې برخه لري د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مرستیال شمس امینی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي په لومړی لوبو کې د تخار لوبډلې بدخشان لوبډلې ته او د یو پوړاندې او کندوز لوبډلې د بغلان لوبډلې ته 3-1 ماتې ورکړه د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې د دې سیالیو په پای کې بعد هر زون لپاره لوبډله انتخاب او پر اترونکو کې به ترمن په کابل کې سیالي ترسره شي او روسي خبر دا چې د جرمني د فوټبال نامتو مشهور لوبغاړی مسعود اوزیل د هغه سلام علي چې د نسلي تعصب بولی نور د جرمني د فوټبال په لوبډله کې د نه لوبیدو اعلان وکړ اوزیل ترکیول اصل جرمنی دی چې لوګدی مودې رئیس د جرمني د فوټبال په ملي لوبډله کې لوبیږي نو موري په خپل ټوئیټر خبر شوی ویډیو کې ویلي چې د روان کال د مئی په میاشت کې د ترکی لولسمشر رجب طیب اردوغان سره لیدو وروسته له ده سره توپیری چلن کیږي تر دې چې په تیر نړیوال جام کې د ټولي لوبډلې پر ځای یوازې د ته انتقاد ګوته نیول کیږي نو موري ویلي چې ترکیه د د مور او پلار ځای دی نو ځکه یې زړه د جرمني او ترکی لپاره یو ډول ادرسيږي
که څم د غزنی نواب ولسوالی لتیرو دول سکلونو رئیس د وسلولو طالبانو په کنټرول کې ده، خو په دې ولسوالی کې امنیتي ځواکونه وایي چې د داعش ډلې اته غړي وژلې دي. حبیب رحمان تاثیر یې په اړه نور معلومات راکوي.
د غزنی امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت په ناوه ولسوالۍ کې د داعش اته تنه جنګیالي وژلي دي. د غزنی ولایت د امنیه قمندانۍ د مطبوعاتو امیر احمد خان سیرت د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه جنګیالي د یادې ولسوالۍ په صدو تنګې سیمه کې په هوایي برید کې وژلي دي. سیرت زیاته کړه په دغه ولسوالۍ کې داعش وسلوالو د زده کړې یو مرکز فعال کړی و چې تیره شپه شاوخوا څلور بجې افغان هوایي ځواکونو بمبار کړ چې د مولوي صدو په نوم د یو سر ګروپ په ګډون یې اته تنه ووژل. دا غزنی ناوه ولسوالۍ له تیرو دولسو کالو څخه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. داعش ډلې تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. حبیب رحمان تاثیر، ازادي راډیو، غزنی.
زما رایه، زما حق.
د نظام د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي راډیو خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو په ویب سایټ کې واوري او تیری خبرونې هم اوریدلی سي. د ویب سایټ ادرس مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. دغه شیبه مو په ویب سایټ کې د سر مطلب دا دی چې احمد ایشچی وایي محقق څو وارې غوښتنه کړې چې د ده او دوستم ترمنځ منځګړیتوب وکړي. بل راپور مو په ویب سایټ کې دا دی چې یوه دولتي هیئت ویلي دي چې په ننګرهار کې د طالبانو او داعش فعالیتونه د پخوا په بعد اتیا فیصده زیات سی وی دی. د ازادي راډیو اپلیکیشن هم کولای سي چې خپل زیرکو ټلیفونونو او نورو وسایلو ته ډاونلوډ کړئ چې ادرس دی rfe.rl چې په کمزوري انټرنیټ هم تاسو د ازادي راډیو خبرونه اوریدلی سي. د لوګر تعلیم لرونکي او مسلکي ځوانان له بیکاری څخه شکایت لري او له افغان حکومت څخه غواړي چې دوی ته د کار زمینه برابر کړي. بل لوري ته د لوګر چارواکي د ځوانانو غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي چې ډیر ژر به په دې ولایت کې ټول خالي بستونه آزادي سیالۍ ته وسپاري. نجیب الله الخلاو نور تفصیل.
د لوګر تعلیم لرونکي ځوانان او د پوهنتونونو فارغان وایي چې دوی ته په حکومتي ادارو کې د کار کولو زمینې نه برابرېږي. دوی زیاتوي کله چې د ځینو حکومتي پوستونو لپاره رقابتي ازموینه اخیستل کیږي، په ازموینو کې هغه کسان بریالي کیږي چې چارواکو سره یې خپلوي وي او یا قوي واسطې ولري. دوی یاد څرګندونې د دوشنبه په ورځ د ځوانانو د کاري فرصتونو د ایجاد په باب د غونډې په څنډه کې آزاد راډیو ته وکړې. مدني فعال نور محمد عابد وویل
اوسمهال په لوګر کې ځوانانو پر وړاندې لویه ستونزه ده چې لیسانس او ماسټر ځوانان چې زده کړې کړي حتی له خارجه لیسانس او ماسټري لري په لوګر کې بیکاره ګرځي. له مسؤولو چارواکو مو غوښتنه دا ده چې نوي ځوانان چې لوړې زده کړې کړي وي هغوی په اداراتو کې جذب کړي تر څو اوسنۍ ستونزو ته د پای ټکیږي، ځکه اوس ډېرې ستونزې دي چې پخواني مامورین د هغه کار په خپل وخت نه شي کوي یا له نوې ټکنالوژۍ سره بلد نه دي.
د پوهنتون یو تن فارغ سید رحیم مسکینیار غوښتنه کوي چې سیمه ایزه اداره دی د بستونو لپاره په رقابتي پروسه کې شفافیت مراعات کړي او داسې شرایط برابر کړي چې پر اختیار حق حقدار ته ورسیږي.
زه سو فارغ سم نور مسکینیار فارغ سم د ټو ځوانان د هیله او امید لري چې په دې دولت کې کار وکړي، وطن ته خدمت وکړي او موږ د دولت نه دا خواهش ده دا ارزو شو لرو چې بستونه سیلاني کې شفاف پروسه فلیسي.
د نظر خواند عاشق اخلاصی آرموی چې په دې ورستوي کې د بیکاری کچه لوړه شوی او ډیره هغه ځوانان چې تحصیل لري یا به تعلیم دي دواړو ته د کار پر زمینی نشته.
په دې ورستوي وختونه کې د بیکاری کچه ډیره شوې ده، ډیره هغه ځوانان چې تعلیم یې کړی دی، ډیره هغه ځوانان چې به تعلیم دي هغه دواړو ته د کار زمینه نه ده برابره. کچیر دی هغه دی پاره وړ کسبونه کوچنی کسبونه د دې ټریننګونه په لار باندې واچول شي دا به د دې لپاره یو خلاص تر
بل لوري ته د لوګر والی انور خان سغزی وایي چې ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو برابرولی له مهمو موخو څخه دی. دی زیاتوي ځایي اداره به په نږدې وخت کې د ولایت په کچه ټول خالي بستونه آزاد سیالۍ ته وسپاري.
زموږ هغه ځوانان چې زحمتونه یې کښلي دي، تحصیل یې کړی، باید کوښښ وکړو په هر شکل داسې کالو چې وي چې هغوی ته د کار زمینه مساعد کړو. ان شاء الله هغه بسونه چې اعلان تږي دوی به د آزاد رقابت لاري څخه مقرریږي خپل وطن ته به مصدر د خدمت ګرځي.
د لوګر والی انور خان اسحقزی زیاتوي په ټول نړۍ کې دا د امکان وړ نه ده چې یوازې د دولت ټولو کسانو ته په خپل چوکاټ کې کار پیدا کړي. نو که چیرې شتمن او پانګوال افغانان له بهر خپل پانګې هیواد ته راوړي او دلته پانګونې وکړي، نو په ځانګړي ډول روڼ اندو او مسلکي ځوانانو ته به پکې کاري فرصتونه ډیر شي.
ومردل چې په لوګر ولایت کې تحصیل کړي ځوانان وایي چې بیکاري زیاته ده او دوی ته د کاري فرصتونو په برخه کې حکومت لازمي هڅې نه دي کړي. په تعلیمي او تحصیلي برخه کې په اورزګان کې هم ستونزې سه. د اورزګان د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دې ولایت کې د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې هم د پوهنې بهیر له خنډ او ځنډ سره مخامخ دی. شریف الله شرافت او نور تفصیل.
د دغه ولایت د پوهنې سرپرست رئیس عبدالله سادات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې زیات شمیر ښوونځي غیر فعال دي او د پوهنې بهیر دغلته ورځ تر بلې صفر کیږي.
پور شاری کې د پوهنې وضعیت هغه مکاتب چې طالبان سره کې نسبتا د دولت سره ته شدي موږ د ولسوالۍ د هغه مکاتب سره په دې خاطر وضعیت برابر چې د هغه مکاتب سره مطلق طالبان وخت وخت نظارت کوي.
شاغلی سادات زیاتوی چې په دغه ولایت کې 290 باب ښوونځي شتون لري چې له جملې 50 یا غیر فعال دي. له دې سره د غلطه پالانه او د ولایتي شورا مسولین وایي چې په دغه ولایت کې وازی د ګوتو په شمیر ښوونځي فعال دي او هغه هم تش پنوم او د پوهنی بهیر اوراز تربلی تر خاور لاندې کیږي. د اورزګان ولایتي ادارا هم منیچ په دغه ولایت کې د پوهنی بهیر صفر دی، خو ژمنه کوي چې د غلطه به د پوهنی بهیر ته واده ورکوي. د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سید ازادي راډیو ته داسې وویل:
ډېر معرف ډېر ما تر ټولې چې په صفر کې زابو معرف مشکلات بېخي زیات لري. بله ورځ ما دلته یو احد تعین کړی دی، بس ولایت احد چې هغه به زه به د ټولو مکاتبو بررسي کوي. داسې مکتبونه شته چې په هغه کې خلکو کورونه دغسې هلته پهلته په هغه کې د بودګان او غوایو ولاړې دي، هلته اخرونه عکسونه یې ما ته راوړه چې مکتب مکاتب دغه حالت ته رسېدلي دي. دا چې زموږ تر څنګ باندې دا ته وایي په دغه حالت کې دي، په دې کې شک نشته. دا زه سره منم، خو د اصلاح دپاره موږ لاس په کار شوي، انشاءالله کوشش کوو چې په لنډ وخت کې موږ په دې کې یو غټ بدلون راوړو.
دا فداسیال کې د چلدی وړاندې هم شاغلی محمد شفیق اسدالله سید ویلی و چې دغه ولایت د پوهنې فریاسات کې پراخ په سات شتون لري او ژمنه یې کړې و چې دغه په سات بل منځوړي، خو دا سشکاري چې لا هم نه دي توانېدلی چې دغه فساد لمنځوي سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس به اجمل تورمان راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره په قطر کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت د مرستیالي او طالبانو د لیدنې او خبرو او دغه شان افغانستان ته د ولسمشر د لوړ مرستیال عبدالرشید دوستوم دراستنیدنې په اړه مطالب پاره کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د خپل نننی غنې په لومړي مخ کې لیکلي چې د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیالي الیس ویلز په قطر کې له طالبانو سره لیدلې دي. ورځپاڼې لیکلي طالبانو نوموړي ته ویلي چې امریکا سره د سولې خبرو ته چمتو دي، خو افغان حکومت سره د سولې خبرې نه کوي. په مطلب کې دا هم راغلي طالبانو دوه ورځې مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې له چینایي ډیپلوماتانو سره هم کتلي دي. د ویسا په خبره پاکستانی چارواکو ویلي چې امریکا سره د خبرو لپاره طالبان دوی د چین په منځګړتوب خبرو کولو ته چمتو کړي دي. ورځپاڼې لیکلي طالبانو سره د امریکایي چارواکو د خبرو راپورونه خپاره شوي، خو د افغانستان جمهوري ریاست او په کابل کې د امریکا سفارت د دې خبرو پخلی نه دی کړی. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا کابل ته د جنرال دوستم دراستنیدنې په اړه لیکلي او پوښتلي چې راتلونکي سناریو به څه وي. سرمقاله لیکونکي لیکي د دوستم راستنیدل ښایي سیاسي معادلې او روانې لوبې بدلې کړي او داسې هم ویل کېږي چې ښایي د دوستم په راتګ سره د افغانستان ژغورنې ائتلاف وپاشل شي، ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور اشرف غني چې دا ورځې د خلکو اعتماد پرې کم شوی او بهرانیان هم له کارونو راضي نه دي، په دې هڅه کې دی چې خپل هغه سیاسي رقیبان کمزوري کړي کوم چې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د بری تمه کوي. خو په مطلب کې د جنرال دوستم په حواله دا هم لیکل شوی چې د سولې له پروسې ملاتړ کوي او په دې برخه کې له ولسمشر سره هم کار دی. مانګار ورځپاڼې بیا لیکلي دوستم په خپلو پلویانو غږ کړی چې خپل اعتراضونه پای ته ورسوي او انتخاباتو ته متوجه اوسي. په مطلب کې دا هم راغلی چې نوموړي د نظام الدین قیصاری خوشی کېدل غوښتي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا دا لیکلي چې د ولسمشر لومړی مرستیال تر درملنې وروسته بیرته هیواد ته راستون شو. په مطلب کې راغلی چې نوموړي تر راستنېدلې وروسته په یوې غونډه کې د خبرو پر مهال په هیواد کې د ملي وحدت پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی.
تاسو آزادی رادیو ته غوښیست. آزادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. روانه خبرونه تر 15 بجو د چید یو کلی زر ژغون ډرامې یو برخه جوړوي. خو تر ډرامې مخکې بل راپور خبرو. په نورستان کې لارګیو څخه د جوړیدونکو لوښو استعمال د پخوا په نسبت کم شوی دی. له دې سره د دې کاروبار چلونکي وایي چې د دوی اقتصاد هم زیانمن شوی دی. روح الله انوري او نور تفصیل.
د نورستان اوسیدونکو وای پوخا چې وسپنیز خیخایي او پلاستیکی لوخي نو نو دوی به زیات لرګین لوخي جوړول او غوختون کی هم زیاتو. خو اوسې کاروبار په ټپه ولاړ دی. موږ د پارون اړوند ډیوی کلی ته تللیو. دلته مو یو عمر خوړلې کلیوال امیر محمد پیدا کړ. د چاچی څلويخت کالو کې ګوتی او لاسونه د لرګین لوخو په جوړولو بوختو. خو اوس وای چې لرګین لوخو سره د خلکو مینه کم شوی او د دوی کاروبار باندې هم بد اغیزه کړي.
مخکنه بازار نه خو څل کم دي. خو اوس دا نور لوخي ډیر راغی. مخکې دا نور د اوسپن لوخي نه وو. په دې لوخي نه وو چې دې ټول د زمون استعمال دې لړی باندې کم ګرم دی. فار چې مون ضرورت لرو کنه ګرمول. اوسپن لوخي نه وو او تیګه لوخي جوړه. تیګه لوخي چې جوړاو هغه تیګه نه مون ډیر استفاده اخلو.
د لرګینو لوخو جوړون کې وای کله ناکله ورته ل جلال آباد او کابل څخه راغلي میلمانه د کاسو جامونو قاشوق او نور لوخو جوړولو فرمایشونه ورکوي. امیر محمد وای د خیخایي وسپنیزو او پلاستیکی لوخو په پرتله په لرګینو لوخو کې خوراک او څښاک زیات خون کوي.
یو چې دا سپیدار دی یو غزان دی بروجان ورته وای هغه لړګی دی کاغذي والا لړګی هغه یو چې دی غزان دی او بل چې دی دا ما ورته وله کاغذي لړګی بروجان ورته وای هغه ډیر خستم راځي دولي او خانم کوي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې د لرګینو لوخو جوړولو کار زکه کم شوه چې دلته د پوخا په پرتله خپل نورستانین هم د یاد لوخو په ځای له وسپنی سټیلو او سلورو جوړ لوخي کاروي.
پوخا د نورستان خلکو خپل د لرګو د لوخو او د تیګو د نبرو د لوخو ډیر زیات استفاده کول. اوس د کم سلوري سټیلي او نور لوخي چې راغلي داغه د وجن چون د لرګو لوخي بلک د قیمت تمامې ده او د نورستان خلک داغه استعمال سره هغه د چسپی کم شوی ده. او خارجي سیلانیان تاسو معلوم دي چې هغه هم په دې وروستیو کې ډیر نورستان ته ناراضي چې د هغه لوخونه استفاده.
والی وای اوس هڅه کوي چې نورستان کې د تولیدیدونکو توکو نندارتون ترتیب کړي. څو د نور ولایتونو او سیمو خلک پکې ګډون وکړي. دلته تولید شوی شیان واخلي او د سوداګرو مخه د خواته راوړوي.
بل اردن خلرو ځان معرفي کوي.
طبي زموږ پلان نشو کېږي چې لای سره
د اسکایپ لاري اردن خلرو ځان معرفي کوي. فیسبوک لاري له مشترک تماس نه کوي.
هر چهارشنبه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
میکروفون ستاسو.
یو کلی زر غاګونه
د یو کلی زر غاګونه ډرامې خوږو اوریدونکو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو واوریدل چې خدیجه ل خپل ورور سردار خان د خپل میراث د حق غوښتنه وکړه. اوس به واورو چې د معلمې زینب کره میلمانه څوک ده او د څه شي په باره کې مشوره ترې غواړي.
وې معلم صاحب زینب، ولې دومره ځان په زحمت کې شین دوه نه دی راوړه؟
خیر ده خدیجه، ته مشره میلمانه می حق را باندې لري. کور دې ودان، همدلته کې ده راخلمه. ښه، اوس به پوښتنه در نه وکم چې خیرت خوبه وي، څنګه راغلی؟
څه وایم معلم صاحب، خپل ورونه راته دښمنان شوي دي.
وی خدای دې دوی ته انصاف ورکړي. دا ولې؟
بس د دنیا هرڅ لیونۍ کړي دي. دا څو موده کېږي چې زوی مې مرګ حال پروت دی، د هغې پوښتنې ته م نه دي راغلي. پرون یې کور ته ورغلم، له کوره یې په سرو سترګو راووتم.
دا خو بیخي صله رحمي نه لري. ورور نه که دښمن وي دومره به بېرحمه نه وي. هغه ورځ دې په صنف کې د میراث د حق خبره کوله، هغه به دې ورسره یاده کړې وي.
هو، اول خو مې د ماشوم د ناروغۍ او قصداري خبرې ورته وکړې، خو داسې پوه نه شوم چې هغې ته مې وکړې او که ځمکې ته. بیا مې د پلار په مال او جایداد کې د خپل حق خبره ور یاده کړه.
ښه، نو زور به یې ورکړی وي او اعصاب به یې خراب شوي وي.
زور څه شی، سور ور پرې بل شو. راته ویلی چې زموږ په خلکو کې خویندو لوڼو ته د میراث حق نه ورکول کېږي.
تا به ورته ویلي وو چې الله تعالی دا حق ورکړی ده. خلک په غلطه لاره روان دي چې د الله په قانون سترګې پټوي.
وای خورې، دا خبرې خوله کې راوچې کړې، اوس تا ته راغلم چې څه وکړم.
خدای دې دغه سورونو ته انصاف ورکړي چې د خویندو حق ونه خوري. په دې وای ته پوهېږې چې تا ته د میراث حق درنه کړي او ځان ته یې وساتي، دا ورته حرام ده. خو په دې کې به فکر کوو او یوه ښه لاره به ورته لټوو.
مسیاد می نجاری نجاری دادا دیکھ پل نیکی خبر ایو منلا
او پا خدای گل پری لوری دش پیل خوال کچی دیر جاری
او علی میترو ری دش پی کل کل جاری خوزا ورطوی کوام او ایما سینا یا باو گیوی یا خدای ما که بزنگو که بپر مخیواروری
خدای دادا زویا تم ورطوی خوشا که خام اخا گل پری بیدوا بیا غک پی کوا او پلارا زخو ورتا همیشه ویخیم جرد پت مشه دا جراوی داست خواگی را باندی لگیگی لکه بلبلان چی خواگی خواگی نغمی وی زوائیم نام خدای دیوی یو انجلی دا یو علک دی مور شده با ورتا نبس کیگی
دا خدای داد پلارا دا زواب خو زیر غوا در که وای که و گیوی زما شده خوشتا
خوالی میترو ری از تا ورتا پام نو چی دکتر سایبی وایل چی تر هر چنا دی مور شده ورتا دیری خیوی
تا خوایی گل پری دکتر خودم وایل چی خخ خوالو با ورتا خوری چی شده دی دیری وی او دا واکسینو خبرایم کولا چی ورتا کهو بایی
لو خوړو نه خوې بيخي بيغمه اوسي د ګلپری چې څه شي ته زړه وشي زړه دې بدمشه چې دلته نه وي آن له کوې قافه به یې ورته راوړم یاره منم دې خدای دار سم دې نکلونو شهزاده سیف الملوکې رښتیا اوس چې د ماسپښین لمانځه ته تللی وم مولوي صاحب یوه ډېره خوږه خبره وکړه
څه یې ویل
ویل چې په مور او پلار باندې د ماشومانو اول حق دا دی چې ښه او د معنا ډک نومونه به پیږدی ګلپری لورې اوس نو ته خدای داد ښه ښه نومونه ورته وټاکئ
نه خان کاکا تاسې یو علیما ترور مې ورته خوښ کئ
چې داسې ده نو دا لږ دپاره خو زما د عبدالرحمن نوم خوښ دی
ای شهباس دا نوم مولوي صاحب هم یاد کړه خو د نجلۍ لپاره زما د بی بی کریمې نوم خوښ دی
ښکلی نوم دی خو دا څنګه زړه ته درغی
ځکه چې زما د ګرانې کورودانې نوم بی بی حلیمه دی نو بی بی کریمه هم ښه ورسره لګېدلی دی او هم ښه معنا لري
اجرې ترورې نن ډېره درته خوشحاله یم چې مونږ را پاتې شوی یې
ښه ده شې زهرې لورې همیشه مې زړه کې راځي چې د ورور کره مې راشم او ستاسو په دیدن مې سترګې خوږې کړم
زهرې لورې
پلار څه دې ویل
پلار دې جارشه مور دې څه شوه تیار ماښام دا چې ډوډۍ را تیار کړې وای اجرې ترور به دې وګي
خیر دې سلطان وروره زه وګې نه یم
رښتیا اجرې خوري وای چې د خوځو د شورا په دفتر کې لوی غونډه و، ډیر خزه اونجونی ورغلې وی.
او ورورا له مرکز نه یو ډیر تکړه جلې راغلې و، کول بانو نو میدا د انتخابات په باره کې خبرې کولې.
خخ چی ویل؟
اول خو دا ویل چې مونږ او تاسو باید د دې انتخاباتو په ګټو ځانو نه وپوهو.
یعنی دا ویل چې رایا چول ډیر مهم دی. ها ترور نورې سوال
ډیر خبرې وکړې، ویل چې څوک چې پوهه وي خلاص لري، ښه کار کولای شي، که ښځه وي یا نارینه، چې د هر ځای وي تاسو رایه ورکوي. رښتیا یو بله مهمه خبره یې هم کوله.
مهمه خبره؟
او ویل څوک چې رایه اچوي باید اتلس کلنی پوره کړی وي.
وی چې دا سیده زه خو رایه نشم ورکولی ځکه چې لا وړه یم.
خیر دی لورې، ستا وخت به هم راشي، بیا به ته له خیره په خپله ځان کاندید کې.
ښه ښه، هغه سات هغه مسلحات، خو اوس مې یو چرت وهلی دی.
د څه شي چرت؟
زه به له خیره یو ښکلی رسم به وکاږم.
د څه شي رسم به وکاږې؟
داسې رسم چې د ښځو او سړیو رایه اچول پکې ښودل شوي وي.
وای بې تا د نشم زما هوښیارې لورې، چې بازار ته لاړ شم نو په انعام کې به درته رنګه قلمونه او د رسمۍ نور شیان راوړم.
وی صدقه دې شم پلاره، چې داسې خو مې نازوي زما رسامي خو به نور هم ښه شي.
زهرې لورې، څه رقم رسم وباسې؟
نه نه، اوس یې نه وایم، چې کله مې رسم وویسته بیا به یې تاسو ټولو ته ښایم.
زما تک سپینو کوترو او زما رنگ پر رنگ بڼکو والا تا ہوسا تاسو ډیر نازوانه یې. ته ګور زه مو څومره نازوم، خو تاسې دعاوې نه راته کوئ. ته وایه
او زما ساده ګله موسه ګله زویا، له کفترو نه دعا مه غواړه، دعا خو دې خوږه مور درته کوي.
وای سنم ګلې ادې، چې ته راته دعاوې کوې نو دا خو بیا نغدې چغدې قبولې وبوله. ته وای که
وایې چې روژه نیسې په اختر به واوړې، خدای مهربانه دی هر څه به وسي.
یاره بې شکه چې خدای مهربانه دی، بیا زمې د مور په دعاو ډاډه یم. دا له کوترو سره خو هسې ټوکې کوم. ته وای که
پوهیږم زویا. ښه، ته دغه دواړه رختونه وګوره زویا څنګه دي.
دا خو ډېر ښکلي دي. ته وای ښه، دا یو د هلک والا راته ښکاري او دا بلې چې داسې رنګ په رنګ دی دا نجلۍ والا، که داسې نه ده؟
همداسې ده زویا، زه چې ستا خوښ سو د هغوی به هم خوښ سي.
له هغوی نه دی مقصد څه دی ادې؟
داسې ده زویا چې دا د ګلپري ماشومانو ته وړم.
ښه ښه، بیا نو ښه ده، ورې وړه. خدای دا ته ووایه چې د موساګل شیرینی در باندې پاتې ده. ته وای که
هغه به ته په خپله ورسره وغږېږې، له دوی سره زما بل کار هم دی.
څه شي کار؟
زه څه کوې؟
نه نه، چې وینه وای بیا مه راورېږم، تا سره به جوت یم. ته وای ښه.
نه نه، جوت کېږم.
خو چې وی وای بیا نه جوت کېږم. ته وای ښه.
ښه وایم یې، خو په زړه دې لاسونه ټینګ کېږده.
خیر،
داسې کوم چې علیمه او ځینې نورې ښځې د زرپري دوی کره راسره بیایم، ګوندې وي چې د زوی کې اور مې بل شي.
پک 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 دو.
ګران اوریدونکو، وام اوریدل چې زهرا تکړه زده کوونکې او راسامه ده، زهری ویل چې د انتخاباتو د اهمیت په باره کې به یو رسم کاږي. آیا ستاسو په سیمه کې د نجونو مکتبونه او د لیک لوست د زده کړې کورسونه شته او که نه؟ که په کلي کې هم د ښارونو په شان د نجونو مکتبونه او د زده کړې کورسونه ډیر شي، نتیجه به یې څه وي؟ دا هم ووایئ چې د یو کلي زرغږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 00 شمیره راولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ را رسیږي.